خبری حساب امروز از همراهیتان تشکر میکنم. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و مایکروفون را به همکارم صالحه اسحاق‌زئی خالقی میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه دیده آماده نشر دارد.
ساس خدیر زیاد مننا سلطان محمد سرور دیرو درنو دوستانو روانی یو ساعت خبرونه تا خرغلی په دې خبرونه کې هغه کورنی او بهرنی ریپورتونه در اوروم چې د افغانستان لګوټ کوټ څخه مترلاسه کړي. د ټولو ریپورتونو په سر کې به دا ریپورت ووري چې یو امریکایي قماندان وایي د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ممکن حامد کرزی انتخابات وګټي. د دې ترڅنګ د ورکوشو عزیزانو نس پروګرام هم اوریدل شي. دا خبرونه تر پای سره وبرې. خو په پیل کې نوریا سنوري په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونه وړاندې کوي.
د اټو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو له افغانستان وغوښتل چې دا د یقیني کړي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په شفاف او ډاډمنه فضا کې ترسره کیږي. د راپورونو مخې یوه بیړۍ چې ګمان کیږي څلور اویا تنه افغان مهاجر پکې سپاره و د انډونیزیا په ختیځ کې ورکه شوې. د ملګرو ملتونو وایي افغان مېرمنې چې په دولتي یا نورو ټولنیزو ادارو کې کار کوي له مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې مشکو امریکایي الوتکو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په بمباریو کې لږ تر لږه څلوېښت تنه مشکو وسلوال وژلي دي. چینایي ځواکونه د لویدیز ولایت شینجن په مرکز کې له درې ورځنیو نژادي شخړو وروسته چې په ترڅ کې څه باندې 150 تنه ووژل شول ځای په ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي وایي د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا دی جی ایت ډله به ایران ته د خپل اټومي پروګرام لپاره درې میاشتې د خبرو وخت ورکړي څو په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د اټو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو د ایتالیا په سرمشریزه کې له افغانستان وغوښتل چې دا د یقیني کړي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په شفاف او ډاډمنه فضا کې ترسره کیږي. د اټو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د اسد 9 نیټې انتخابات باید د افغانانو هیلې منعکس کړي. د اروپا لپاره د امریکا لوړ رتبه پوځي قمندان جنرال جان کرادک چې دنده یې نوې پای ته رسېدلې وایي افغان ولسمشر ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې په اسانۍ سره بیا وټاکل شي، خو که دی په خپل مشرتابه کې سمون رانهولي ډېر ژر به افغانان پر د خپل باور له لاسه ورکړي. نوموړي وویل چې افغانان د کرزي له حکومت سره ډېرې زیاتې او پر ځای ستونزې لري. په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او کرزی باید دې وړتیا ولري چې کولی شي د خپلو خلکو لومړني خدمات تعمین کړي. د امریکا پوځ ویل یو امریکایي عسکر چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی پرون په فراه ولایت کې د اکتشافي ګزمې په مهال ووژل شو. د دې پېښې په هکله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې عسکر په وژل کېدو سره له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جنګ پیل شوی، په افغانستان، پاکستان او ازبکستان کې د امریکایي وژل شویو پوځیانو شمېر 646 تنو ته ورسېد. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دغو پوځیانو 409 په جګړو کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه بیړۍ چې ګمان کیږي څلور اویا تنه افغان مهاجر پکې سپاره و د انډونیزیا په ختیځ کې ورکه شوې ده. د انډونیزیا خبری رسنیو د یوه سیمه ییز چارواکي له قوله ویلي دي چې دغه کوچنۍ بیړۍ به د سه شنبې په ورځ د کومودو د جزیرې په سیپ استریټ کې ډوبه شوې وي. چارواکو ویلي چې دغه بیړۍ د ورکېدو په اړه معلومات د استرالیا پولیسو ورکړي دي. د انډونیزیا د چارواکو له قوله ویل شوي چې تر اوسه پورې د دې پېښې کوم قرباني نه دی موندلی. د مرکزي آسیا او منځني ختیځ څخه مهاجرین له څو کالو راهیسې استرالیا ته د تګ لپاره له انډونیزیا څخه کار اخلي. د تېرې مۍ په میاشت کې 9 افغان مهاجر هغه مهال مړه او 11 ورک شول چې بیړۍ د انډونیزیا د سوماترا په جزیره کې ډوبه شوه. 14 تنه د ماهیګیرانو لخوا ژغورل شوي وو. ملګری ملتونه وایي افغان مېرمنې چې په دولتي یا نورو ټولنیزو ادارو کې کار کوي له مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو په سیاسي او فرهنګي چارو کې د فعالو افغان مېرمنو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ښځې د وسلوالو مخالفینو او په ځینو مواردو کې د حکومت دننه ډلو د حملو هدف ګرځېدلې دي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې پر ښځو جنسي تېری کېږي او له زور زیاتۍ څخه خوندي نه دي. په راپور کې د ښځو په وړاندې دغه مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی د ولایتي شوراګانو، ښځینه غړیو، د مدني ټولنو کارکوونکو او خبریالانو ته متوجه دی. دا راپورټ له هغو ښځو سره د مرکو په اساس ترتیب شوی چې د دې تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې مشکوک امریکایي الوتکو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په بمباریو کې لږ تر لږه څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. چارواکو ویلي چې په وروستیو دوو ورځو کې درې حملې شوي دي. وروستۍ حمله په جنوبي وزیرستان کې چې ویل کېږي د طالبانو د مشر بیت الله مسعود سنګرزی دی شوې ده. په دې هکله وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورېدلی شي. چینایي ځواکونه د لویدیځ ولایت شینجن په مرکز کې له درې ورځنیو نژادي شخړو وروسته چې په ترڅ کې څه باندې 150 تنه ووژل شو ځای په ځای شوي دي. په اورم چې کې د چین د کمونیست ګوند له رتبه چارواکي لیژي خبرداری ورکړی چې هغه کسان به چې د ترکي د ژبو یوغوریانو او د چینایي یان د ډلو ترمنځ بلواو ته لمن وهلې اعدام کړي. پرون پوځي الوتکو د اورم چې د ښار د پاسه الوتنې کولې او تبلیغاتي پاڼې شیندلې. په دې پاڼو کې له خلکو څخه غوښتنه شوې وه چې له خپلو کورونو د نوزي او جګړې د ودروي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی وایي د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا د جی اته ډله به ایران ته د خپل اټومي پروګرام لپاره درې میاشتې د خبرو وخت ورکړي څو په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي. خو سارکوزی وویل که د سپتمبر تر میاشتې پورې کوم پرمختګ حاصل نه شو، د نړۍ مشران به دا مسله د جی شل د ډلې په غونډه کې وڅېړي. سرکوزی دا څرګندونې پرون د جی ایټ په سرمشیزه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه وکړي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو دغه راز په یوې جلا اعلامیه کې په ایران کې د جمهوري ریاست له لانجملو انتخاباتو وروسته د ایراني چارواکو لخوا د مخالفینو په وړاندې د ځپونکو اعمالو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د جی ایټ د ډلې مشران نن هم خپلو غونډو ته دوام ورکوي او د نړیوالې تودوخې او نړیوالې سوداګرۍ پر موضوعاتو به خبرې وکړي. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوال محکمې پرون فیصله وکړه چې د بوسنیا سربیا د پخوانی مشر رادوان کراچک محکمه به سره لدی چې د ادعا کوي چې د معاف کېدو ژمنه ورسره شوې ده دوام وکړي. کراچک د 2008 کال په جولای میاشت کې د سربي چارواکو لخوا ونیول شو او په حاکم د ملګرو ملتونو د جرمونو محکمې ته ولېږدول شو. نوموړی ادعا کوي چې د بالکان لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا پخوانی استازي ریچارډ هولبروک د معاف کېدو ژمنه ورسره کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو او پخپله هولبروک د دغسې یوې موافقې له موجودیت څخه انکار کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
زمون غږله ازادۍ راډیو اورېده سهار اته بجې او دقیقې دی. د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. ډیرو درنو دوستانو، د دې یو ساعت خبرونه په پاتې شیبو کې مو ساسې لپاره دغه مطالب او موضوعات چمتو کړي چې د تای روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي نمائندګۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په اړه سخته اندېښنه ښودلې. یو امریکایي قومندان وایي ټاکش ممکن چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې حامد کرزی انتخابات وګټي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو دفتر یا فیفا وایي د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې 500 د سرغړونې پیښې ثبت کړي. د بلخ امنیتي مقاماتو یو پاکستاني تبه چې په سیمه کې ځانوژونکي روزل ونیوه. د وایي چې د طالبانو یو مشر په دې دندې ګمارلی.
موږ دغسې بېکاره کسان یو، خرچ هم راکوي او دغسې موږ رالیږي او دغه خودکش حملې معاملې چې کېږي همدغې ته هم رالیږي. نور داسې څه خبره.
د عدلي وزارت له ولسي جرګې څخه د ملي راډیو تلویزیون د مشر د اعتماد د رایو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې. امریکایي بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ماښام په جنوبي وزیرستان کې په لسګونه طالبان مړه او ټپیان کړل. همداراز د ورکوشو عزیزانو د پروګرام اورېدل د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. زمږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې یو نمایاد ملګرو ملتو سیاسي نمائندګۍ د چهارشنبه په ورځ د هغو افغان میرمنو په حق له یو رپورت خپور کړ چې په سیاسي او فرهنګي چارو کې د ګډون له امله له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوی چې اوس هم د دې هیواد پر ښځو جنسي تیری او له زور زیاتیو سره مخامخ دي. همدارنګه د بشري حقوقو د کمیسیون مسؤلین هم وایي چې د هیواد د ښځو په وړاندې زور زیاتی د اندېښنې وړ دی او دولت په کار ده چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. تفصیل زمونږ همکار له کابل راکوي.
په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتو نمائندګۍ وایي چې د دې هیواد د ښځو په وړاندې زور زیاتی، جنسي تیری او نور تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د یوناما د دفتر ویاندې نیلاب مبارز د چهارشنبې په ورځ د خاموشي تاوتریخوالی د ترنامه لاندې ترتیب شوی راپور خبریالانو ته واوراوه. دې وویل په هیواد کې تاوتریخوالی او زور زیاتی د دې سبب شوی دی چې ښځې په سیاسي او فرهنګي چارو کې لږه برخه واخلي. دې وویل
از نظر حقوق سیاسی و مدنی خانم در معرض تهدید قرار دارند. نظر به سالهای
د سیاسی او مدنی حقونو له نظر خزی له گواخونو سره مخ دي. د نویو بدلونونو په لومړیو کې دا گواخونه کم شوي وو، خو په وروستیو کې بیرته زیات شول. بلد جنسی تیرای مسله ده چې خزی ورته مخ دي. همدارنګه خزی په کور او لکورونو څخه به هر حمله زور زیاتی څخه خوندې نه دي.
په ریپورت کې دا هم ذکر شوی و چې د دې هواد عدلی او قضایی ادارې او پولیس هم نه دي توانیدلی چې د خزو په وړاندې د روان زور زیاتی ستونزې په سمه توګه له منځه یوسي. د همدې له امله د هیواد ډېرې ښځې پر دغو ادارو بې باوره شوي او هڅه کوي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د نورو ارګانونو دروازې وټکوي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وایي چې د قانون نه پلي کېدل له تبعیزه ډک چلند، ناوړه دودونه، اقتصادي کمزوري او مجرمینو ته جزا نه ورکول دا ټول هغه څه دي چې د ښځو په وړاندې زور زیاتی ته زمینه برابره کړې ده. دې له دولت څخه وغوښتل چې د قوانینو پلي کېدو ته خپلې هڅې جدي کړي تر څو د دې هېواد ښځې په ډاډه زړه په سیاسي او فرهنګي فعالیتونو کې برخه واخلي. دی وویل
که په سیاسي چارو کې د ښځو برخه نه وسي، هغوی نشي کولای د قدرت خاوندان شي او یا د ښځو د ستونزو د حل لپاره قوانین جوړ کړي. د دې یوه وسیله انتخابات دي چې ښځې پکې باید ګډون وکړي او هغه چا ته رایه ورکړي چې باور پرې لري. دیموکراسي نورو ته ونه غواړي، بلکې دیموکراسي او د ښځو حق په خپل کور کې وغواړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه دوی د ښځو په وړاندې د زور زیاتی سکم 1200 قضیې ثبت کړي دي چې جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، وهل ټکول او داسې نور پکې شامل دي. سربیره پر دې د دې هیواد ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست پر کاندیدانو هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی په پلانونو کې هم د ښځو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د یونما لخوا د تازه خپور شوي راپور په هکله د افغان دولت مربوطو ارګانونو تر اوسه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې یونما یا د ملګرو ملتو سیاسي نمایندګۍ په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو رپورټ واورید. مخته تر دې چې د ښځو په اړه یو بل رپورټ درته درواورو، یو نوی خبر مو چې همدا اوس ترلاسه کړی، ویل کېږي چې د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې نن سهار یوه درنه چاودنه شوې چې ګڼ شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي. په دې اړه رپورټ به تر یو بل رپورټ وروسته واورئ. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې د شیو د شخصي احوال او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانین د وزیرانو د شورا لخوا تایید شول. د عدلي وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیعو په قانون کې د بشري حقوقو، مدني ټولنو او شیعه دینی عالمانو په سلام مشوره بدلونونه او تعدیلات راغلي. د څرګنده کړه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ او دې ته چمتو دی چې د تصویب لپاره ملي شورا ته وړاندې شي. په دې اړه رپورټ لرو، خو همدا اوس مو رپورټ له لوګر څخه ترلاسه کړ. لومړی به دا رپورټ واورو چې زما همکار د محمد اغې له ولسوال عبدالحمید حامد سره د نن سهار د چاودنې په اړه مرکه کړې.
د لوګر د محمد اغې ولسوال ښاغلی عبدالحمید حامد، کېدای سي د نن سهار د چاودنې په اړه راته ووایاست چې دا چاودنه ده او که انتحاري ازان وژونکې حمله ده، او دا د محمد اغې ولسوالۍ په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د شپې یو هینو ډوله موټر چې له لرګیو ډک ده د قلعه شیخک په کلي کې دلته چپه کړی، لاسي چپه سوی دا موټر، او دا اصلا له باروتو ډک موټر ده. نو د دې لپاره چې سهار دغلته د سړک په سر چپه و، زموږ پولیس ورغلي د موټرو د لارې د خلاصونو د خلکو د ازدحام په خاطر. نو چې کله پولیس دغلته ورغلي دي دا لاره سره خلاصي، په همدې وخت کې انفجار شوی ده، همدغه هینو ډوله موټر انفجار کړی.
نو په دې کې به بارود هم زیات و؟
له حده زیات بارود تقریبا په یو کیلومتري کې د ورسۍ شیشې ماتې کړي. په دې وخت کې د مکتب شاګردان مکتبو ته روان دي، هغه زیات پکې شهیدان شوي، دغه دوکانداران دي هغه شهیدان شوي، او زموږ همدغه درې کسه پولیس دغلته معذب و د لارې د خلاصون په خاطر دغه هم پکې شهیدان شوي.
نو په عمومي توګه څومره کسان دلته وزل شوي دي ولسوال صاحب؟
نو و زموږ پلټنه روانه ده، دغه کوم دوکانونه چې چپه دي له همدې نه خلق اخته دی خواب رشته کوی او خلق زیاتره ټوټه ټوټه سوی دی معلومی که نه پارچه پارچه دی نو تترو ستاسو تنه سمیلی چه سمره کسان بشیدن
احتمالا به سمره کسان یا پا امید توگه تاسی دا لمرنه یا شمیرنم چخی یا معلوماتم چخی دی پسیمه که سمره کسان و سمره کسان به حدودن وزل سوی
که دای سیدی پینزان سو پشاو پاکی کسان شیدن
سوی زخمیان به هم بی؟
و زخمیانم ست.
زخمیانو تعداد معلومی کی چسمره کسان ببی؟
کله زخمیانم زخمیان کم دی پکې تقریبا زخمیان بلاس کسانو پوری زکه 14 ډیره کوي وا.
او نو تر اوسه پوری ستاسو تحقیقات څه خیس دغه موټر لکوم جه څخه راوستل شوی او دته درول شوی او یا خراب شوی او دا موټر چیرته روان او چا پوری مربوطو څه پلټنم کړي؟
دا چې پختیا لخوا لړګي ډاک موټر دا دلته چپا شوی دا موږ چون سهار زموږ پولیسو لیدلی و دا موټر نو موټر کې نه سړی و نه څه چې په سړک کې آثار څه ښکاره کېدل چې دی د پرېکنیوالی چپه شوی نه کسان پکې وو او د شپې ما همدغسې د غزني موټرو لیدلی و وایي کسان وو پکې موږ وکا تا ته شیشې هم نه وې ماته خو اصلا دا پروګرام و لاسي همدغلته چپه کړی و بس د دغه انفجار په خاطر.
نو اوس په سیمه کې حالات څنګه دي؟ نو خلک به ټول اخته وي هلته به مړي د خاورو لاندې نه راباسي او که څنګه دا حالات که راته لږ تصویر کوي لږ
راته ووایاست؟ زموږ امنیتي مسؤلین او اداري چارواکي حتی کلیوال په زیات تعداد سره اوس دلته اخته دي بس دغه کوم شهیدان سوي دغه خاورې ماورې له دې دوکانو ایسته کوو سره دغه د دغو په پلټنو نور وایي چې هرې خوا شاوخوا پرتي دغه سره راټولو وګورو چې څوک دي. ټول پلرونه په دې تشویش کې دي چې زما زوی نسته او زما ټول د مکتب هلکان دي زیاتره همدغه لار باندې تلل هغه ته مکاتبو ته نو په همدغسې یو تشویش موجود ده تر تر اوسه ارقام هم ډېر دقیق نه دي.
څه ګمان کوئ چې دا به کار به چا کړی ښاغلی ولسوال؟
د وطن او د دې خلکو دښمنان د مسلمانانو دښمنان که ووایم ځکه تاسې د رحمانه انتجار چې د مکتب په شاګردانو او په دوکاندارانو دغلته خو هېڅ دولتي چارواکي نه وو نه د دولتي چارواکو موټر وو نه خپله دوی وو صرف څه پولیس وو چې د لارې د خلاصون لپاره دغلته معذف وو نو دا ډېره عبدالرحمانه چاودنه ده.
بلې ډېره مننه د لوګر د محمد هغې ولسوال ښاغلی عبدالحمید حامد. وروسته به یو ساعت دوه ساعته وروسته بیا تاسو نه نوي تازه معلومات به هم په دې اړه واخلو.
تاسې د لوګر ولایت په محمد هغې ولسوالۍ کې د نن سهار د درنې چاودنې په اړه د دغه ولسوالۍ له ولسوال عبدالحمید حامد سره مرکه واورېده چې ویل دا یوه ډېره درنه چاودنه وه او په ترڅ کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي دي. بلورته د بلخ ولایت پولیسو یو پاکستاني تبه د ځان وژونکو واسکټونو د جوړولو او سړک په غاړه د چاودېدونکو موادو د ځای پر ځای کولو د پرسونل د روزلو په تور نیوله ده. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال نور حال راکوي.
د بلخ ولایت امنیتي ارګانونو یو بهرنی کس له دریو میاشتو فعالیت کولو وروسته په هیواد کې د چاودېدونکو موادو د چمتو کولو په تور ونیو. د بلخ ولایت د امنیې قمندان جنرال سردار محمد سلطانی په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل د نارشایي ولسوالۍ پولیسو د پاکستان د پېښور د افغان کالونی اوسېدونکی چې د ځانمرګو بریدونو چاودېدونکو موادو او د پرسونل د روزنې لپاره هیواد ته راننوتلی و. د کاپیسا ولایت د نژرا په ولسوالۍ کې د دریو میاشتو فعالیت کولو وروسته په مزار شریف کې ونیو. د بلخ ولایت د امنیې قماندان وایي چې نیول شوي کس په تیرو اوسنیو تخریبي اعمالو کې لاس لرل او خپل فعالیت کول منلي.
اعتبار الله ولد عبدالله که سنش 32 ساله است.
دی وایي د مولوي شبیر احمد لخوا یوه 22 کلن پاکستانی تبرالله د عبدالله زوی ته په افغانستان کې د ننه د ځانمرګو بریدونو د واسکټونو او د سړک د غاړې چاودېدونکو موادو د جوړولو او ځای پر ځای کولو وظیفه سپارل شوې ده. نیول شوی کس د نجاب ولسوالۍ کې له دریو میاشتو تیرېدو وروسته کله چې د مزار شریف ښار ته ننوځي د پولیس لخوا ونیول شو. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د کشفي ارګانونو په ژبه چې نیول شوي کس تر دې مهاله 13 تنو ته د ځانمرګو بریدونو او چاودېدونکو موادو د استعمال زده کړې ورکړې دي. نیول شوي کس هم دا ومنله چې دوی بېکاره کسان دي، د پیسو په بدل کې دغه وظیفه اخیستې ده او افغانستان ته راغلی دی.
زه پاکستان نه راغلی یم، دلته څه کار مې وایي پس راغلی یم. د پاکستان افغان کالونی زما خو یو میاشت برابر سوله. زه خود سره راغلی یم کابل ته، کابل نه بیا دې خوا راغلم، دګو ته تللی وم، دګو نه بیا دې خوا راغلم، مزار ته خو چکر ته راغلم، دګو ته بل سپسه تللی وم.
دګو ته چه سپسه تللی؟
دغه تا سو د شبیرم به سو وظیفه واغم دلته کوله سو د شبیرم به زمونږ یو مصر د طالبانو مصر د پاکستان کې هغه راستولې مونږ ته خرچم راکې مونږ دغه سی بیکار کسان یو خرچم راکې دغه سی مونږ را لېږي او دغه خودکش حملې مملي چې کیږي هم دغه تم را لېږي نور تاسو خبره هم مزار مې عمل چې د خلکو سره لګو ګرځېږم چې دا خلک وګورم نو ولته غلطه بیا زه بندي سوم
په دا سوال کې د بلخ ولایت پولیس لاخو یو بارنای سدونکو د تخریبي او چاودیدونکو مواد د چمتو کول او دغه د استعمال د خونې په تور نیول کیږي چې وړم ورځ د بلخ ولایت په چمتول ولسوالۍ کې ناپیژندو کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دامه په هو یوفتن سره لای و پولیس و واجه د بلخ ولایت د امنیت کمانډان وای چې دوی د روانسه شوی پیښې پاک له څرنې پیل کړي خو د وژل شوو کسانو په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
ډیرو درنو دوستانو اوس هم د ازادي رادیو د دې خبرونه هغه څنګه برخه واغړي چې د انتخاباتو په اړه خاص رپورټونه در اورو د افغانستان د ازادو او عدالتانه انتخاباتو دفتر یا فیفا وایي د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې 500 د سرغړاونو پیښې ثبت کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د اوریدو څنګه ته سپارلې دي د دې ادارې اجرایوي مشر د چهارشنبه پر ورځ ژورنالیستانو ته وویل دغه سرغړاونې اکثرا دولتي کارکونکي کوي په دې اړه نور حلبال د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې ووري
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ادارې فیفا په انتخاباتي کمپاین کې د یو شمېر سرغړاوونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې کاچا هم په دې برخه کې قانون وجود لري ولې به هم دغه سرغړاونې کمې شوې نه دي د فیفا اجرایوي مسؤل جانداد سپینغر وایي چې په دغو سرغړاوونو کې د دولتي امکاناتو څخه استفاده کول د پوسترونو څیرول د کاندیدانو تهدید او داسې نور شامل دي نوموړي وویل
ناظرین ما راپور دادن که 75 موردی
دی وی زموږ څارون کو راپور راکړی چې 15 بیا واضح او روخانه انتخاباتي سرغړاونې لیدل شوې دي چې وګشتې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو کړي او پاتې د جمهوریت ریاست د څلورو کاندیدانو پورې ارتباط لري چې تیر ورځ مو د ټولو جزئیاتو سره د انتخاباتو کمیشن ته ولېګلې خغلی جانداد په دې برخه کې د یو شمېر محدودیتونو څخه هم یادونه وکړه او د بیلګې په توګه وویل چې خزینه کاندیدانې لرو پرتو سیمو ته د کمپاین لپاره نشي ورتلای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو د څانګې یو غړي فهیم حکیمی د فیفا د خبرو په تایید سره وویل چې په دغو برخو کې یې تحقیقات پیل کړي دي
موارد را کې بنیاد انتخابات آزاد عادلانه یاد کردن
د وی د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ادارې یا فیفا چې کوم شکایتونه را لېګلې تقریبا هم دغه ټول موږ سره هم وو موږ د برخه کې کار کوو او د پوره سپیناوي لپاره زموږ تحقیقات روان دي ځکه موږ ته په دغه مواردو کې نور معلومات هم پکار دي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د فیفا د ادارې لخوا په انتخاباتي بهیر کې د سرغړونو در سپړلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې زیات افغانان سره ټکوي چې یو شمېر حکومتي چارواکي نیخ په نیغه د خپل خوخي کاندي ته کمپاین کوي او اندېښنه لري چې کله دا ډول سرغړونو مخه ونیول شي نو انتخابات به شفاف نه وي
د ولسمشری انتخاباتو ته د کاندیدانو میرویس سیاسینی او عبدالله د تبلیغاتي کمپاین مشران په هرات کې خبري اعلانو ته وویل دولتي ماموریت انتخاباتو له قانون څخه په سرغړاوي تورندي او حتی په ځینو سیمو کې د قصدي نارامۍ او پرمسته کولو هم لاس لري په دې اړه موږ له سیمې څخه رپورټ ترلاسه کړی چې په ګډه به وورو
په هرات ولایت کې ډاکټر عبدالله او میرویس سیاسینی چې د نورو کسانو ترڅنګ د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو لپاره ځانونه نومولې د تبلیغاتي کمپاین مشرانو هریوه غلام ناصر خازي او شفیع الله مجددي د چهارشنبه په مازدیګر یو ګډه خبري غونډه کې ویل ملي تلویزیون کې د ولسمشری خلاف دوی ته د کمپاین لګونډه ورکول کیږي او بلدا چې ځینې سیمو کې د دولتي کړیو په مرسته د طالبانو په نوم ډلې وټپلې رامنځته شوي چې دوی یو بلګه د هرات ولایت د کرو خلصوالی سبزک سیمه یاد کړه
نو امنیهای امدی که فیلن در برخ از مناطق
سوزیدی دولت پا قصدی دول پا زین سیمو که دو وضعیت نرامی تا حد سکوی چو کاندیدان کلیوال سیمو تا دی کمپاین لپاره در تلوز رخنه کری د سبزک سیمه که میخش برانده غیر مسئول و اسلوال لسر نوه خو اوس په سپینه ورځ لارو تراوزی موټر تلاشی کوي او د خلکو لپاره وهمه جوړه کړې ده دوی د هرات ولایت د معارف ریاست او ښاروالۍ باندې هم سنی وکیل لرلې خو د هرات پولیسو باندې بیا تور لګوي چې نظامی یونیفرم نه په استفاده د ولسمشر کرزی انزورونه په دیوالونو سریخ او د نورو شکولې دي خو د هرات ولایت دولتي چارواکو د هڅې بې ځایه تورونه وبلل، من جمله د امنیت چارو قمندانې ویان سمنوال نورخان نیکزاد ازادي راډیو ته د هڅې وویل.
پولیس یک ارګان کاملا بی‌طرف و به هیچ
دا خبر اساس نه لري. موږ په وار وار پولیسو ته هدایت کړی چې د هیڅ کاندید په ګټه او خلاف د عمل حق نه لري. د پولیسو یوازینۍ دنده خلکو ته د امنیت برابرول دي. نیکزاد نه یوازې په سبزک سیمه کې د مخالفانو حضور رد کړ، بلکې زیات یې کړه ډېری سیمو کې د پخوا په پرتله امنیت ډاډمن ده. هر څوک کولی شي چې تبلیغاتي کمپاین لپاره لرې پرتو سیمو ته لاړ شي او پولیس یې د امنیت دنده لري.
د اروپا لپاره د امریکا لوړ رتبه پوځي قمندان جنرال جان کراډک چې دنده یې نوې پای ته رسېدلې، وایي افغان ولسمشر ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې په اسانۍ سره بیا وټاکل شي، خو که دی په خپل مشرتابه کې سمون رانولي ډېر ژر به افغانان پر د خپل باور له لاسه ورکړي. نوموړي وویل چې له انتخاباتو وروسته شپږ میاشتې ټاکونکې ده، او که په دې موده کې ولسمشر په دې ونه توانېږي چې خپلو خلکو ته لومړني خدمات وړاندې کړي، نو ډېرې ستونزې به رامنځته شي او امریکا به هم د دې ستونزو یوه برخه وي. د اروپا لپاره د امریکا لوړ رتبه پوځي قمندان د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په اروپا کې د امریکا پخوانی لوړ رتبه قمندان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به ښایي په اسانۍ سره په راتلونکو انتخاباتو کې بیا وټاکل شي، خو خبرداری ورکوي چې که نوموړی د مشرتابه چارې سمې پر مخ یونسي، د افغانستان خلک به ډېر ژر پر د خپل اعتبار له لاسه ورکړي. جنرال کراډک چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د عملیاتو څارنه کوله، وویل افغانان د کرزی له حکومت سره ډېرې زیاتې او پر ځای ستونزې لري. کراډک چې روانه میاشت له خپلې دندې ګوښه شوی او په راتلونکي اګست کې تقاعد کوي، وویل په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او کرزی باید د وړتیا ولري چې کولی شي د خپلو خلکو لومړني خدمات تامین کړي. کراډک وویل ده په نظر له انتخاباتو وروسته شپږ میاشتې هم د ده او هم د دې هیواد لپاره ډېر حیاتي دي، ځکه خلکو ته به دا په ډاګه شي چې نوموړي په دې موده کې د دوی لپاره څه ترسره کړي دي. کراډک چې په واشنګټن کې د نیکسن د بهرنۍ پالیسۍ په تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې، څرګنده کړه چې د ټولنیزو خدماتو او د بنسټیزو کارونو له وړاندې کولو پرته به د کرزی ملاتړې امریکا هم بدنامه شي. کراډک وویل زه له دې کبل اندېښمن یم چې افغانان به له حکومتي ادارو څخه په هره سطح چې وي مخ واړوي، او د کرزی له حکومت څخه د امریکا د ملاتړ د دوام له کبله به موږ هم د دې ستونزو یوه برخه وګڼل شو. کراډک اټکل وکړ چې کرزی ښایي د دې انتخاباتو لومړی دور وګټي او د دوهم ځل انتخاباتو ضرورت رامنځته نه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمږ غږ ازادي رادیو اوري چې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. همدا شیبه تاسو د ازادي رادیو سارنۍ یو ساعت خبرونه اوري. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د شیو د شخصي احوال او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانین د وزیرانو د شورا لخوا تایید شول. د عدلي وزیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیو په قانون کې د بشري حقوقو، مدني ټولنو او شیعه دیني عالمانو په سلا مشوره بدلونونه او تعدیلات راغلي. د همداراز څرګنده کړه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ او دې ته چمتو دی چې د تصویب لپاره ملي شورا ته واستول شي. زموږ خبریال پاره راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون کې مهم او ضروري تغییرات راغلي، خو باید چې ځینې نورې برخې هم اصلاح او تعدیل شي. د دې کمیسیون سلاکار علي رضا روحاني د سه شنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون کې د ښځو او ماشومانو حقوق محدود شوي، او باید چې په دې قانون کې د ښځو حقوقو ته پوره پاملرنه وشي او ځینې نور مهم تعدیلات هم پکې راوستل شي.
آن اصلاحاتی که تا حالا انجام گرفته در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
تر اوسه چکم تغییرات پدی قانون کې راغلی، د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون پکې مهم او اساسی رو درلود. دا کمیسیون پدی باور دی چې شیعاګان ته د دې قانون موجودیت ضروری دی، خو پدی شرط چې دا قانون یو مترقی قانون وي. کوم اصلاحات چې پدی قانون کې راغلی ضروری، لازم او شی اصلاحات دی، خو موږ پدی باور یو چې دا تغییرات کافی نه دي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د دوشنبه په ورځ د عدلي وزارت په وړاندیز د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون کې تغییرات او تعدیلات د بشر د حقوقو د کمیسیون او د مدني ټولنو په سلا مشوره تایید کړل. جمهور رئیس کرزی ورسته تر هغه په دې قانون کې د بیا کتنې امر ورکړل شي په ملي او نړیواله سطحه د بشر د حقوقو ځینو ارګانونو او مدني ټولنو د شیعاګانو د شخصي احوال په قانون اعتراضونه وکړل. د راپورونو له مخې یو شمیر شیعه دینی عالمانو هم د دې قانون له تغییر او تعدیل سره موافقه کړې. د شیعهګانو یو لوی دینی عالم شیخ محمد آصف محسنی د آزادۍ راډیو ته وویل چې د هم د شیعهګانو د شخصي احوال په قانون کې ځینې تغییرات منلي، خو دای سرګندوي چې په دې قانون کې به نور تعدیلات هیڅکله ونه مني. د شیعهګانو د شخصي احوال قانون به له تغییراتو او تعدیلاتو وروسته بیا ملي شورا ته واستول شي.
د افغانستان د عدلي وزارت د شیعو د شخصي احوال او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قوانینو د تاییدېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یونما په دې هېواد کې پر ښځو د جنسي تیریو او زور زیاتیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. درنو دوستانو، اته بجې او دېرش دقیقې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن سهار وختي په محمد اغي ولسوالۍ کې یو قوي چاودنه وشوه چې ګمان کېږي تر 15 پورې کسان پکې وژل شوي دي. د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو له افغانستانه وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په شفاف او ډاډمنه فضا کې ترسره کیږي. د اروپا لپاره د امریکا لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال جان کرادک وای افغان ولسمشر خی په راتلونکو انتخاباتو کې په اسانۍ سره بیا وټاکل شي، خو که دی په خپل مشرتابه کې سمون را نه ولي، ډېر ژر به افغانان پر خپل باور له لاسه ورکړي. د امریکا پوځ وویل یو امریکایي عسکر پرون په فراه ولایت کې د اکتشافي ګزمې په مهال ووژل شو. ملګري ملتونه وایي افغان میرمنې چې په دولتي یا نورو ټولنیزو ادارو کې کار کوي له مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د انډونیزیا چارواکي وایي یوه بیړۍ چې ګمان کېږي څلور اویا تن افغان مهاجر پکې سپاره وو د انډونیزیا په ختیځ کې ډوبه شوې ده. د پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي چې مشکوکو امریکایي الوتکو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په بمباریو کې لږ تر لږه 40 تنه مشکوک وسلوال وژلې دي. چینایي ځواکونه د لویدیځ ولایت شنجن په مرکز کې له درې ورځنیو نژادي شخړو وروسته چې په ترڅ کې څه باندې 150 تنه ووژل شول په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی وایي د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا د G8 ډله به ایران ته د خپل اټومي پروګرام لپاره درې میاشتې د خبرو وخت ورکړي څو په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوال محکمې پرون فیصله وکړه چې د بوسنیا سربیا د پخواني مشر رادوان کراچک محاکمه به سره لدی چې د ادعا کوي چې د معاف کېدو ژمنه ورسره شوې دوام وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اته بجې او له 2 دقیقو څو شیبې اوښتې دي. سیمیز او نړیوال موضوعات څېړو. اوی میاشتې له پیل راهیسې د سختریزو په وړاندې عملیات ګړندي ووژل شول. بلورته د پاکستان دولتي مقامات ادعا کوي چې په سوات کې عملیات پای ته رسیدلي. تفصیل سیمیز من خبري اوروي.
د چهارشنبه په مخام د جنوبي وزیرستان د لدا او ستري روغي ترمنس په قبایلی سیمه کې د ځای طالبانو یو روان کاروان د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا په نخښه شوې چې سلويخ کسان پکې وژل شوی او یو شمېر نور جوبل شوی دي. په جنوبي وزیرستان کې د چهارشنبه په سهار هم په کاروان منځ سیمه کې د ډول حمله شوی و چې شلو کسانو ته مرګ جوبل وراړولې و. په جنوبي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي په نخښه شوی کسان پاکستاني طالبان دي او د بیت الله مسعود ډلې پورې تړلې دي. د حمله پترس کې د وسلوالو سلور موټرونه هم تبه شوې دي. په وزیرستان کې زموږ سرچینی وایي د جاسوسي الوتکو پر لپسې حملو د طالبانو ترڅنګ ولسی خلک هم ویره ولیدي. د حملو پترس کې د طالبانو سره یو ځای منځګړي خلک هم په نخښه کیږي. د پاکستان د اطلاعات وزیر قمر زمان کایرا د دغو حملو په اړه وایي امریکا دا حق نه لري چې حتی ورانکاری د بی پیلوټ الوتکو د لارې په نخښه کړي. پاتې شول ولسی خلک کاغوی مونږ ته د ترهګرو د شتون په اړه کره شواهد په لاس کې راکړي، مونږ په خپل هم د هغوی پر ضد عملیات کوو. په همدیال کې د جنوبي وزیرستان حکومتي استازي یا پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه د جنوبي وزیرستان د زونو سیمو قبایلو ته ویلي چې په تسل ویختو ساتونو کې د خپل کډې ټانک او ډیری اسماعیل خان ته وباسي، ځکه چې د پاکستان فوزونه په سیمه کې د طالبانو پر ضد د خپل عملیاتو لمن غځول غواړي. خو بل پلو د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سوات عملیات نږدې پای ته رسیدلی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ به زر پیل شي. هغه وویل د سوات د عملیاتو په ترڅ کې 1400 مخالف وسلوال وژل شوي او د ملا فضل الله په ګډون ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. نوموړی تایید کړه چې په دغو عملیاتو کې د 2150 پورې سرتیری وژل شوی او د 500 په شاوخوا کې ټپي شوی دی. اتهره باز زیاته کړه،
شر پسندوں کی سرکوبی کے لیے 8 مئی کو شروع کیا گیا آپریشن رائے راست.
د ترهګرو د ځپلو لپاره د مئی په اتمه نیټه پیل شوی د نیغې لارې په نوم عملیات د جدي هڅو او قربانیو نه پس اوس په کامیابۍ پای ته رسیدونکي دي. اوس کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېدی شي. د سوات، دیر او بونیر نه د جنګونو له امله 2 میلیونه زیات خلک د سرحد ایالت خوندي سیمو ته کډه شوي چې اوس بیرته ستنېدو ته لیواله دي.
زمن غږ له ازادۍ راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیه او امریکا به په ګډه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او له دې هېواده بهر ته د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي. په دې اړه تفصیل له مسکو زمون خبریال فرید عمر راکوي.
او دا هېواد نه بهر ته د لېږد په مخنیوي کې همکاري کوي. د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ له افغانستان څخه د مخدره توکو د لېږد د مخنیوي په اړه د ګډې همکارۍ یوه موافقه لاسلیک شوې ده. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې مطبوعاتو سره د خبرو اترو پر مهال څرګند کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د مشرانو د خبرو اترو پر مهال دا موافقه شوې ده. دی وای د هیروینو د جوړولو مخصوص کیمیاوي مواد چې پرته له دغو مواد څخه د هیروینو جوړول ناممکن دي افغانستان ته له بهر څخه واردېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ټول کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې د مخدره توکو او هیروینو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي له بهر څخه افغانستان ته واردېږي. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف داسې وایي:
президент одобрил заявление по Афганистану.
د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې جمهور رئیسانو د افغانستان په اړه اعلامیه تصویب او منظور کړه چې هغه په افغانستان کې د ستونزو د حلولو او په هغه هېواد کې د ثبات د ټینګېدو لپاره به دواړه هېوادونه ګډې هلې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مخدره توکو په اړه وویل: باید په افغانستان کې د دغو توکو لابراتوارونه له منځه ولاړ سي. دی وایي د مخدره توکو څخه د هیروینو کیمیاوي مواد له هېواد څخه بهر افغانستان ته داخلېږي چې وروسته ترې هیروین جوړېږي. دی وایي په افغانستان کې دغه کیمیاوي مواد وجود نه لري او دغه مواد اکثرا د اروپایي هېوادونو څخه افغانستان ته واردېږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیې او امریکا په ګډه ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې به له افغانستان سره همکاري کوي. په روانه اونۍ کې روسیې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما سفر د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د عملي کولو لپاره د ده د روانو هڅو یوه برخه وه. اوباما په روسیه کې په خپلو کتنو او ویناوو کې پر هغه څه د غلبې هڅه وکړه چې واشنگټن یې له امریکا سره د اړیکو د ټینګولو لپاره د روسیې له اړخه نه لیوالتیا بولي. په مسکو کې د ازادۍ راډیو خبریال په یوه تحلیلي راپور کې دا خبره څرګرل ده چې په روسیه کې د اوباما لیدنو کتنو ته په کومه سترګه کتل کیږي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
څلور کاله مخکې چې اوباما روسیې ته سفر وکړ، نو د دې هیواد په یو سیمه ییز هوایي ډګر کې د 2 ساعتونو لپاره توقیف شو. اوباما چې هغه مهال ډیموکرات سناتور و، له جمهوری غوښتونکي سناتور ریچارډ لوګرد سره د وسلو د تولید د تاسیساتو کتنه کوله. سناتور لوګر هغه مهال ویلی و روسیه هغه بیکاره هیواد دی چې ښی لاس له کیڼه او کیڼ لاس له ښینه دی خبر چې څه کوي. خو دا ځل د اوباما هرکلی بل ډول و. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د کرملین په زرین تالار کې له اوباما سره د خپلې کتنې په ستاینه کې افراط وکړ او وی ویل چې دا کتنه به د نړۍ پر تحولاتو اغیز وکړي. واشنگټن د اوباما د سفر هدف له روسیې سره د اړیکو بیا رغول بولي چې پایلې د امریکا ملي ګټې دي. اوباما کرملین ته نږدې په یو تجارتي نندارتون کې سوداګرو او د پوهنتون فارغانو ته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په مهمه وینا کې پر هغه څه چې ده د مسکو زړې فرضیې وبللې انتقاد وکړ. د نفوذ د ساحو د ویش لپاره له امریکا سره د روسیې د سیالۍ یادونه وکړه.
These assumptions are wrong. In 2009 a great power does not show strength.
دا فرضی ناسم دی. په 2009 کال کې لوی قدرتونه خپل قوت پر نورو هیوادونو په غلبه او یاد هغو په ویرولو کې نه ویني. هغه وخت نور نو تیر شوی چې امپراتوریو به آزاد هیوادونه د سترنج پر تخته د دانو په څیر لوبول.
ولسمشر اوباما د ګرجستان یادونه وکړه چې پر دې هیواد د روسیې د تیر کال برید د واشنگټن او مسکو اړیکې د سړې جګړې د وخت تر بریده سړه کړل. د وویل د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی د نړیوالو اړیکو بنیاد دی. روسانو چې د عراق له جګړې او د امریکا له نورو پالیسیو سره سخت مخالف وو د اوباما د وینا تود هرکلی وکړ. له تالاره بهر د سیمې والی او پخواني مخالف مشر نیکیتا بیلیخ د اوباما د وینا ستاینه وکړه او ویل د ده د وینا لاهن ډیر ډیپلوماتیک خو په دې برخه کې ډیر روښانه و چې دای به د عامو ارزښتونو په برخه کې معامله ونه کړي. بیلیخ زیاته کړه چې دا وینا به د امریکا په برخه کې د روسانو نظر بدل کړي. روسیه ته د اوباما له سفره د یوې مخکینۍ نظر پوښتنې نتیجه دا وه چې اکثریت روسان د امریکا په اړه مشکوک نظر لري. په سلو کې 15 کسانو ویلي وو واشنگټن له خپله ځواکه ناوړه استفاده کوي. خو مسکو ته د اوباما له سفره وروسته خلکو وویل چې اوباما د دوی خوښ دی او هیله من دي چې له دې سرمشریزې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي. خدا چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین هغه سیاستوال چې اکثر روسان فکر کوي د دوی د هیواد اصلي مشري کوي د اوباما د سفر په اړه څه احساس لري مبهمه پاتې شو.
www.azadiradio.com
تاسو د ازادي رادیو اوریدا سهار ته په چیو پوره یو څلوخت دقیقې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولم چې د ورکوښو عزیزانو پروګرام او اوري په دې هیله چې تاسو ورک عزیزان هم پیدا شي او موږ هم په خپل خوشاله کې ګډ کړی او حواله کړی چې تاسو ورک عزیزان پیدا شي دا پروګرام امان امیزي چمتو کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګرانو دوستانو او محترم اوریدونکو بیا هم د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وار را ورسید. دا هغه پروګرام د پکوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي دغه پروګرام لمو سره تر پایا ووري. د ټلیفون شمیرې ولیکئ کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکښو دوستانو او عزیزانو پروګرام ووري. کمورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 15. ګرانو محترم اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه لیکونه او ایمیلونه موږ ته رسیږي په کوم کوچ تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې ځینې ورکښوي عزیزان پیدا شوي هم دي. اول به هغه یو پیغام وورو کوم چې ازادي راډیو تر رسیدلی دی او یو اوریدونکی لمنګ څخه مننه کړې ده چې د دې زوی د ازادي راډیو د ورکښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام لارې پیدا شوی دی. راځي چې دغه ګران ورور دغه پیغام وورو. ګرانه محترم اوروره په ډیر تاسف سره باید ووایم چې د تاسو د ټلیفون شمیره موږ سره نه و کنه موږ به تاسو ته ټلیفون کړای وو او د تاسو په دغه خوښۍ کې به سره شریک شوی وای. بیا هم د موږ لپاره ډیر د خوښۍ ځای ده چې تاسو وکړای شو چې خپل زوی د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام لپاره پیدا کړی. ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو وسوار ورسېد هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو له موږ څخه هیله کړې ده چې د ازادي رادیو په آرشیف کې د تاسو د دوستانو په حق لا پیغامونه ولټو. په اول کې به هغه یو پیغام وورو کوم چې یو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او خپل ورور نور محمد لټوي. ورپسې به د نور محمد خان هغه پیغام واوري کوم چې له ازادي رادیو څخه خپور شوی دی.
محمد گل د غور د ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ورور نور محمد په نامه چې څلېرویشت کاله کېږي ورک دی او په شپږم د دال او په یوویشتم د جوزور د لارې د په هکله اعلان شوی دی. د ده د تلیفون نمبر زموږ څخه پاتې شوی دی. نو هیله ده چې دغه اعلان بیا تکرار وشي، شمېره د تلیفون موږ ونیسو او خپل ورور پیدا کړو. زموږ د نمبر تلیفون
1500 ناصر دې پتا نمبر تما سیسی 03 یو ځل بیا تکراروم 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02 03 02
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 15. اوس داسې یو پیغام لرو چې تر اوسه مو څو وارې خپور کړی دی. دغه پیغام د عصمت الله پاک لدی. اول به د هغه ګران ورور پیغام خپور کړو چې عصمت الله لټوي. ورپسې به هغه پیغام واورئ چې د عصمت الله خان په هکله یو اوریدونکی معلومات لري.
الو سلام علیکم. زه عزت الله غږیږم کاپیسا د ولایت تګاد ولسوالۍ میرخیلي کلي اوسېدونکی. زما پلار عصمت الله نومېږي. سبای ما دغه اعلان په خپله واورېده چې دغه سړی بلوچستان نه زنګ وهلی و چې دغه عصمت الله نامه موږ سره دی. نو دغه ورور ما ته کولی شي د خپل شماره اعلان کړي یا دغه زما شماره باندې ما ته زنګ ووهي. خو دا زموږ دومه دپاره چې زه دا زنګ وهم د عصمت الله نامه دلته ما ته معلومات شته دی. نو دغه ورور کولی شي ما ته په دغه شماره زنګ ووهي. 0 8 8 5 0 3 5 3 8 شماره را بیا تکراروم. 0 8 8 5 0 3 5 3 8. و سلام دغه سړی ما ته ډېر زنګ دی. تشکر خیر.
زه خونزاده د پاکستان صوبه بلوچستان د ضلع شنو ستاسو سره تلیفون پر کړی سم. د راډیو ازادي ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هغه د عصمت اعلان ما پر شپږم میاشتې پر 22 تاریخ هم واورېدی چې ما در کړی و. ما په لورونه راځي که تاسو مرکه کول ورسره غواړي نو بیا موږ ته تلیفون راوکړي. او د اووم میاشتې پر 2 تاریخ مې بیا هغه اعلان واورېدی چې ما خبر کړی و. ما لورونه راځي زه ور تسلیموم. نو ګرانو محترم د ازادي کارکوونکو، ما د عصمت سره ډېر کوشش وکړ چې زه ټلیفون نمبر پیدا کړم، خو ما ته سپانه یو نمبر مې پیدا کړ، خو نمبر یې د همیشه لپاره کار نه کوي. نو د عصمت نمبر دی په هلمند په ولایت کې د نادالی په ولسوالۍ کې اوس د مهاجرت شپې سبا کې. د عصمت نمبر دی د ټلیفون 0 0 3 5 1 1 5 8. دا د عصمت نمبر دی. تاسو هم کوشش کوئ چې ټلیفون باندې پیدا کړئ. زه هم کوشش کوم چې پر ټلیفون باندې پیدا کړم.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
بیا هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او خپل ورور په نامه د جاوید لټوي. ګران ورور، تاسو په خپل پیغام کې ویلي چې لشیراز د تاسو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. دغه سه پیغام ما د ازادي رادیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. د تاسو پیغام مخبور کو، کیدای شي چې د تاسو ورور د تاسو پیغام واوري.
زه د کاپیسا ولایت د انسای ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څنګه چې د سرطان په میاشتې څلورم او پنځم نیټې، یعنې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ، د ایران د شیراز ښار څخه کوم کس چې د جاوید په حق له معلومات درلودل او هغې ویلي وو چې دی بندي دی، او هغې خپله شماره ازادي راډیو پیغام کې ایښې وه، مونږ لاسرسی نه و کړی. امان الله نږدې څخه خواهش کوم چې هغه پیغام بیا کېږدي او هماغه شماره دې بیا تکرارم دو پیر دې مونږ ته خبره کړي. والسلام، د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي له پاکستانه رالیږلی دی. دی په پاکستان کې په بند کې دی او له ازادي راډیو څخه هیله کړې وه چې د دوی دغه پیغام ورته خپور کړو چې کیدای شي کورنۍ او یا دوستان یې ورسره مرسته وکړي، او د له موږ څخه د مرستې هیله هم کړې ده. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره موږ ته نه ده پرېښې. اول به د ده پیغام واورو، ورپسې به بیا زه د ده د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
الو، زه عبدالصمد یم، پاکستان د جیر آباد د جره څخه خبره کوم. په میاشت کې چې زه په جیر کې بند یم، څه کوم فریاد رسنه لرم. ما سره کارډ هم شته، حتی درېږشته مې خپل د کارډ د کوټې نه راغوښتې. بیا هم دوی چې زه ریکارډ ما ډېرکړي، بیا وایي چې کارډ راغواړم. زه حیران یم چې زه څه وکړم. ما سره هېڅ مددګار نشته. که چېرې زما آواز پورته ورونه اوري، خپل د استاد د حکومت افغانستان خپل کوم مدد امداد مسره کولای شي، برای مهرباني مسره وکړي. ما سره نور درې انډ ولان سره سره موږ څلور کسان د دوه میاشتې سیول ته بندیان یو. ډېره مننه. السلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، که تاسو غواړئ چې له دغه ګران ورور سره کومه مرسته وکړئ او که د ده کورنۍ غواړئ چې له دوی سره د تلیفون تماس ولري، نو په دغه تلیفون شمیره تلیفون وکړئ: 00923134504. د تلیفون شمیره یو ربیا وایم: 00923134504. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز وي.
السلام علیکم. زه زمین ګل خبرې کوم، د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ نه. زما یو ورور د رحمن ولی نومېږي، عمر تقریبا 18 کاله ده. که هر چاته د رحمن ولی په حق درته معلومات وي، نو مهرباني دې وکړي او په دا شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. زما د تلیفون شماره ده: 0 4 4 5 5 9 5. تلیفون شماره یو ځل بیا وایم: 0 4 4 5 5 9 5.
السلام علیکم. قدرت الله خان د پاکستان کوټې ایالت کشلاغه څخه خطیفون. موږ یو کشنه چې د صلاح الدین په نامه یادیږي، د نن څخه شل میاشتې د مخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. که چیرې د صلاح الدین په باره کې څوک معلومات لري، نو موږ ته دې فردغه شمیره ټلیفون راولیږي: 00 2 3 0 0 9 3 8 0 0 4 3. مننه.
زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. ما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. په کوم طرح کې ده؟ کور یې بزلل ورلایي کې ده، د تن نه کاله کېږي چې له کوره جنافته ده. تللی کراچۍ ده، ده اوس هېڅ الحوال هم نشته. عمر یې 22 کاله ده. زه د ټول ازادي ریډیو کارکوونکو زه دا هیله لرم چې دا زموږ پیغام هر وخت نشر کوي، دا زموږ د بایي او الحوال معلوم شي.
خلق خدای نیمایوی په ایران کې دا نیمایوی کراچی کې دا موږ د هیڅ پته نشته. زما د ټلیفون شمېره ده 03 02 03 1 55 55 1. ټلیفون نمبر بیا واوئ 03 02 03 1 55 55 1.
السلام علیکم، زه محمد زاده د نخل ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکوم. زه د ازادۍ کارکوونکو ته سلام وایم. بله سلام، په نام د عبدالرحمن د میدان وردګو د نخل ولسوالۍ د ایران په لار مې په دغه شمېره د زنګ وي 0799 0685 88. هر چا دی که پته معلومه وي په دغه شمېره د موږ ته زنګ وهي. وسلام.
ما ورور دی جانان نومېږي چې دا 4 کاله کېږي د کوره نادراکه دی. نو که دی زما غږ خپل اوري یا د دی یو ملګری اوري، نو زما سره چې په دغه شماره ټلیفون وکړي 00 08 2 1 6 0 2 3 1 9 15 15. یو واره بیا تکراروم 00 08 2 1 6 0 2 1 9 15 15. السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د زنداور د لوی نیچه اوسېدونکی.
زه باز محمد دغه له پښین له خانځي بوللوزۍ سره تۍ سره په تماس کې یم. د عادل باقي زوی دی، بسم الله نومېږي، د 8 کاله کېږي چې نادرکه دی او دی که زما غږ اوري او یا نور خلک د ده شناخته یې او دوی پېژني، ما سره د پردا ټلیفون تماس ټینګ کړي 0 302 02 03 02 04 02. د دې ډېر سخت ضرورت دی او پیغله ښه ده، رخصت کور ناشته ده او دا پیغام یې څوک اشته خور کړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه عمر خان کوچای د پاکستان تفسیرین خبر کوم. ما یو تر زوی ده چې په نامه د ځل ده د 14 کاله کې یو لکه ده د پلار نوم یې اجی ګل خان ده. نو ټلیفون نمبر ده د موبایل 03 06 14 25 43.
زمانم شاپ چې زما ورور سلون کار څخه بدرک شوی د کابل نه. خپل نوم یې حاجی خان، د پلار نوم یې حضرت خان، ولایت لوګر. خار چاته په دې کې معلومات وی نو مونږ ته په دې ټلیفون زنګ وای 00 03 98 3 9 3 08.
خواهش ناورور نور محمد نمیشه در پشین سر در پشکال کیلی چه نداره کسته ویدی پرده شماره بانی موسا تلیفون بیاوی که سپر دو دری اتا یو سپر و سپر چلو. در مر در خواهش ویدی پرنگ زندم رنگ دی نمی در محمد دی در مرنین کاکوز ویدی در 15 کال کیلی چه نداره کدی موسا پشین در پشین زلا. سلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 04 22 14 40 15. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې مونږ ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه ولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن لپاره هم دومره، تاسو تر بل پروګرام په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان.